شمال کې د اسرایلی پاوز پر پوسټو د بی پلوټ الوتکو بریدونه کړي. حزب الله ویلي دا بریدونه د غزې په ترنګ کې د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف ترسره شوي چې د یافتا اډې په سیمه کې د اسرایلو افسران او عسکر په نښه کړي. د اسرایلو پاوز پرون په یو بیان کې ویلي خاورې ته نږدې یو شمېر مشکوک هوایي توکي کشف او له منځه وړي، خو ځینې یې په ځمکه لګېدلي چې له امله یې لږ څه زیان رسېدلی. اسرایلي پاوز ویلي په ځواب کې جنګي الوتکو د لبنان په ختیځ او لویدیځ کې هدفونه په نښه کړل. د غزې په ترنګ کې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه پورې د اسرایلي پاوز او حزب الله وسلوالو ترمنځ پرلپسې نښتې شوي. په رافه ښار کې د اسرایلي ځواکونو پرمختګ په داسې حال کې شوی چې له حماس ډلې سره د اوربند خبرې یو نازک پړاو ته نږدې شوي دي. د حماس یو جګپوړي چارواکي د سېشنبې په ورځ فرانس پرس اژانس ته ویلي د فلسطیني ډلې یو پلاوی به د اوربند د خبرو لپاره قاهرې ته ولاړ شي او خبرداری یې ورکړ چې دا به د اسرایلو لپاره وروستی چانس وي چې خپل یرغمل شوي کسان خوشې کړي. دغه چارواکي چې د خپل نوم له څرګندولو ډډه وکړه، دا هم ویل دا ښایي د ژوندي اسرایلي بندیانو د ستنولو وروستی چانس وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
یو سلو و دیش فارسی کسی او دوش پیتا پشتو کسی دوتر
لدی لندو کیسو څخه د اکرم عثمان د ادبی فیستیوال جایزې ته کیسې غوره شوې. د جایزو په اړه مې د استاد منلی نظر اخیستې.
د جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کېږي، طبعا انتخاب اسانه کار نه دی.
لنډه کیسه هم لرو.
خرمایو رشتان یې پر څټ ګګر پراته ول. سمدستي ډاکټرې ته مخامخ کښېناستل. ډاکټرې خپلې پوښتنې پیل کړې او نجلۍ شاوخوا په ځیر کتل.
د شیر پاړه د پانتون له استاد لال پاچا اسمون سره شخېدلې.
دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه لري.
او د انزورګر شاعر عمان نیازی غزل لري.
چلتاي کومه تما د ناز کیږي نو هغه به بیا د ګل په آواز کیږي.
دا اکرم عثمان د څلورم ادبی فیستیوال له لوري د افغان کیسه لیکوالو د سږ کال جایزې اعلان شوې. د فردا فرهنګي کلوب هر کال د می په څلورمه د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د یوې غونډې پر مهال د پښتو او دري ژبو د لنډو داستانونو ګټونکو ته د داستان لیکونکي ارواښاد اکرم عثمان په نوم جایزې ورکوي. د اونۍ په پیل کې د شنبې په ورځ د غونډې پر مهال د پښتو برخې د دریو ګټونکو نومونه په ډاګه شول.
د پښتو باندې لومړی مقام ګټونکی رڼا زلمتی، اسف، آسیا او شیمون. د پښتو باندې دوهم مقام ګټونکی نازو پسرلی، اسف خاوره. د پښتو باندې دریم مقام ګټونکی احمد شاه فراز،
په دری برخه کې د کسلیکوال حسین حیدر بیگی کیسه ته لومړی، رامین رازق پور ته دوهمه او دریمه جایزه دوه شتینه لیکوالو فاطمه خاوري او زینب اخلاقی ته اختصاص شو. د اکرم عثمان په نوم د داستان د جایزې له څلورو کلونو راهیسې د غونډې پر مهال اعلانې شي. په دې غونډه کې په سویډن کې میشت یو شمېر افغان لیکوال همداراز د یو شمېر نورو اروپایي هیوادو میشت افغانان او حتی د لرې سیمو ځینې کیسه لیکوال برخه اخلي. ځینې ایراني لیکوال او ځینې سویډنیان هم کله ناکله په دې غونډو کې ګډون کوي. دې غونډې ته کیسه لیکوال د ایمیل له لارې خپلې کیسې استوي. بیا د فردا بنسټ مسؤلین د دې کیسو له ډلې ځینې کیسې د سیالي وړ نه ګڼي او هغه کیسې چې شی ورته ښکاري هغه داورانو ته سپاري چې سږ کال یې په دواړو ژبو پښتو او دري کې شپږ داوران لرل. په لومړۍ مرحله کې کتونکو یو شمېر کیسې چې د لیکوالو نوم نه و ورباندې لیکل شوی دوهم پړاو ته معرفي کړې او د دوهمې مرحلې کتونکو بیا درې کیسې انتخاب کړې. د دوو کیسو په سر هم د لیکوال نوم نه و لیکل شوی، یوازې شمېرې لیکل شوې وې. د داستان د جایزو غوره کول د لیکوال د کیسې له مخې خورا سخت دي او که چیرته کتونکی پلاوی یو کیسه لیکوال د دې لپاره انتخاب کړي چې نوی راټوکېدلی ګل دی، نو د تکړه استادانو له کیسو سره به څه کوي؟ بل لورته کده په خولي کوالو کې سوته جایزه ورکړي د ځوانانو حق به نوی خوړل شوی. دا هم سوال دی چې کله په درو جایزو کې یو ځوان غوړه کیشي نو څنګه ممکنه ده چې استاد لیکوال ته داور دوهمه یا دریمه جایزه ورکړي. د جایزو تر ورکړې پورې د استاد منلې نظر در سره شریکوو چې دی هم په دې باور دی چې دا کار آسانه نه دی.
غوړه کول په صورت سخت دی کله چې څوک د یوې جایزې لپاره بیا جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کېږي طبعا انتخاب آسانه کار نه دی. سره له دې هم په انتخاب کې طبعا د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کېږي، د اثر ارزښت په نظر کې نیول کېږي، د اثر ټولنیز ارزښت په نظر کې نیول کېږي، کوم معیارونه چې پکې یاد شول هغه په نظر کې نیول کېږي. نو انتخاب آسانه کار نه دی. زه همیشه په دغه محافلو کې یوه خبره کوم چې کله چې یو څوک جایزه اخلي پوښتنه دا هم ده چې تر ده غوره څوک شته چې جایزه یې اخیستې دی که نه. پوښتنه دا چې دی په دې جایزه ارزي که نه. نو هغه څه چې موږ ویلی شو کوم اثر چې موږ جایزه ورکړې ده په جایزه ارزي، مګر کېدای شي تر دې غوره اثر زموږ نه پاتې شوي وي یا ممکن نه رسېدلي.
د اکرم عثمان د جایزو بنسټ په 2019 کال کې په پلازمینه سټاکهولم کې کېښودل شو، خو د کورونا وبا له امله یې غونډې وځنډېدې. همغه و چې په 2022 کې لومړۍ غونډه جوړه شوه. رحیم غفوري د دې بنسټ له مؤسسینو څخه دی. له دوی څخه به واورو چې د ارواښاد اکرم عثمان د څلورمې دورې د جایزو مقایسه که دوی له تیرو دریو دورو سره وکړي نظر به یې څه وي، یعنی څه تغییر پکې راغلی.
په دې دوره کې خوشبختانه داسې وسو چې هغه ګډونوالي چې په دې دوره کې خپل داستانونه یې استولې مېرمنو ډېر دی پکې. نو دا دې د خوشحالۍ ځای یو پارکې داو او بل پارکې تعداد د داستانونو چې دا کال موږ درلود یو سلو اووه دېرش فارسي کیسې او دوه شپېته پښتو کیسې مو ترلاسه کړې چې دې د افتخار ځای و. یعنی په مقایسه چې وګورو د اول کال تقریبا دېرش داستانونه دغونه راورسېدي، بیا دوه کال 50 مثلا هغه چې ډېر کار مو وکړ 50 ته ورسېد، او په دې کال کې موږ وکولای شوای چې ډېر تکړه داوران ولرو. هر کال دغسې و مګر په دې کال کې مثلا تعداد ډېر.
تاسو داورانو ته اشاره وکړه، ستاسو داوران چې د کیسو له لیکوالو خبر هم نه وي، لیکن په مجموع کې هغه لیکوال چې تازه کار نه وي او پاخه استادان وي د داستان، ممکن داوران د هغوی کیسې وپیژني، لیکن په ورته وخت کې د داورانو کار سخت نه دی، ځکه چې یو داور به غواړي چې یو تازه کار لیکوال یا لیکوال ته جایزه ورکړي، او په ورته وخت کې د پاخه عمر د لیکوال حق خوړل کیږي، او که تازه کار لیکوال ته لومړی جایزه ورکړي نو پاخه لیکوال ته که دومه جایزه ورکوي بیا ممکن منصرفه شي چې راځه د بیخله جایزه بهر کا. فکر نه کوي چې دغه جایزه ورکړي کې نور بهتري هم پکار ده؟
تاسو د پر اساسي ټکم باندې اشاره وکړي چې موږ هم دغه چې د اول کال کې دوهم کال کې او دریم کال کې هم دغه شو. مثلا زه پوهېدم چې یعنی لیکوال څوک دی نه، او دا لیکوال زه پېژنم، د لیکوال کتابونه مې لوستلې، او سربېره په دې مثلا بل لیکوال ګثره نه پېژنم، تر اوسه مې یو اثر مې لوستلې. دا اثر بعضې زه په مدیریت کې خبر یم چې د لیکوالانو نومونه څه دي. او ستاسو خبره هم صحیح ده چې شاید ډېر زموږ داوران پېژني دغه د چا اثر وي، ځکه چې هغه سبک د لیکلو دا شیان ته شاید ورته معلوم سي. مګر هدف دغه و د اول کال کې چې موږ وکولای شو چې دواړو په یو ډګر کې راوړو، ځکه چې یو احساس یې کار و چې شاید موږ څه خبر یو په دغه تغییرات چې اوس په ادبي ټولنه کې شته. یعنی مثلا ځوانان چې اوس راغلي دی لږ څونه مثلا تجربه لري سربېره پر دې چې مثلا عمر یې کمی، مګر ډېر تجربه به ولري، ډېر کیسې به یې لوستلي، شاید مثلا خارجي کیسې یې لوستلي. او اوس موږ کیفیت وګورو، د داستان کیفیت وګورو. په فارسي کې زه وینم هغه کسان چې په اوله دوره یا دوهمه دوره کې چې مثلا تکړه لیکواران لیکلي وو او استولي وو، په درېیم دوره کې دوی بیا نو خپل اثر یې نه دی استولی، ځکه چې په هر کال کې مثلا یو نوی لیکوال مثلا
د جایزې ګټلې.
تاسو یو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، فکر نه کوئ چې کله ناکله چې یو چاته جایزه ورکړل شوی نه وي ممکن خپه شي؟ څه ډول تاسو د فردا کلوب د یو مسؤول په صفت باندې دوی ته څه پیشنهاد کوئ چې دوی باید خپه نه شي او دوی بیا هم خپل داستانونه واستوي او په دې پروګرام کې برخه واخلي؟
شاید ضرورتي چې موږ یو څه تغیرات باید په دې موضوع کې راولو او فکر وکړو چې مثلا یا به داسې اوسي چې تازه کاره او نوي لیکوالانو دوی سره جلا کړو، مګر بیا نو څه وخت هغه پرمختګ اوتوبې داسې د د تازه کارو والانو لپاره از تاسو خبره سیده چې موږ بند پاتې تر اوسه په دغه درې کاله څلور کاله موږ کوشش کوو چې ولار ورته پیدا کړو، مګر کوشش کوو چې د بیانیو د لارې چې مثلا داوران دي کې او یا د دې د جشمای په اخر کې وایي کوشش کوو چې دغه احساس چې شاید هغه تکړه لیکوالانو ته پیدا کېږي دغه د منځ یوسو، کوشش وکړو چې اجازه ورکړو چې د نوي ځوانانو نوي لیکوالانو منځ ته راسي او دغه یو تجربه دي چې دوی راځي په یو کیسیز فیسټیوال کې برخه اخلي.
غفوري صاحب، پروسه ښکل چې د ازادي راډیو مجلې د خبرونې لاله د اکرم عثمان مرحوم په نوم د داستاني ادبیاتو د جایزو راپور خپور شو، د راډیو یو شمېر اوریدونکو دا پښتنه لمه کوله چې دا جایزه څنګه ورکول کیږي او څوک یې ورکوي، یعنی لا هم د افغانستان په داخل کې یو شمېر کسان له دې جایزو سره آشنا نه دي. په دې برخه کې تاسو له 2022 کال راهیسې څه ډول هڅې کړې چې ډېر خلک تاسو کیسې درواستوي؟ فکر نه کوئ چې په دې برخه کې یو څه نور کوشش پکار دی؟
ډېر کوشش پکار دی، یعنی په اول کال کې چې بیا هم د پاندمي دوره وه چې اصلا امکانات نه وو چې موږ یو پروګرام جوړ کړو، یوازې موږ د انټرنیټ د لارې کارونه وشو، یعنی باور وکړئ چې یو لیست نه درلودی د ګردو رادیوګانو د ګردو مجلو چې په داخل کې وو په خارج کې ګردو ته موږ جلا جلا خطونه لیکلې او بیا موږ خپل پوسترونه او اطلاعات مو تاسو ولې په پښتو ودري په انګلیسي مو تاسو ولې چې کوشش وکړئ چې دغه اطلاع راځي وسی او خلکو ته هغه لیکوالان ته چې غواړي په دغه فستیوال کې برخه واخلي. په اوله دوره کې شاید ډیر کومک وسو دغه مثلا مختلفو مجلې او مثلا رادیوګانی کومک راسره وکړي، مګر په دغه تیر کال او دغه کال یو څه کم، یعنی دوه درې رادیوګانی بالا یعنی پروژه دعوت ته چې همیشه ورته هست او همیشه چې وخت اعلانونه خبره کیږي اول د نشریاتو ته هست او چې دوی هم هغه یو دوره مو شروع کړو د خپل تبلیغات چې خلک په خبر سي، او داسې وختونه هم کیږي چې زموږ هغه دوره ختم شوی نوې داستانونه نه قبلو یو نفر په خبر سي بیچاره هلته خپل خط هستي خپل داستانونه هستي نو وخت پوره شوی موږ مجبوري چې داستانونه مې استولي داورانو ته نو نسو کولای چې بل نوې داستانونه واخلو بیا نو پریږدو بل نوې کال لپاره، مګر داسې دی چې موږ کوشش کړی او کوشش هم کوو هر کال یو بل روش یا یو بل یعنی طریقه راخلو چې شاید دغه رقم کوشش وکړو چې پیسې ورکو مثلا فیسبوک ته پیسې ورکو انستاګرام ته پیسې ورکو ګډه د نشریات چې پیسې لا مجازي میډیا ته یعنی ډیر تبلیغات هم د پیسو تبلیغات هم کوو چې مثلا افغانستان په نظر کې نیولې مثلا ایران پاکستان او خارجي مملکتونه او د هسیبي دان کډه اروپا هم په نظر کې لري پیسې ورکو چې دغه تبلیغات خلکو ته ورسیږي د فیسبوک د لارې د انستاګرام د لارې، مګر او پس له دې چې دا دوره ختم شو بیا هم د سنو راورسېږي موږ باندې کړو په وخت کې، یعنی په اخر کې د جریموش باندې یو بالا داستانونه مو نه قبل ولی نو دا شاید از تاسو خبر درسیده چې موږ کوشش وکړو چې دا تبلیغ اطلاعات ورسیږي.
ستاسو د بنسټ دا هڅه چې دا سنت جایزه ورکوي د ډیر ستاینې د پدې شک نشته، ځکه چې عادتا په افغان ټولنه کې شعر ډیر مطرح وي او مشاعری زیاتې کیږي، کلاسیک ادب هم ادب مهم غفوري صاحب له شعر ډاکته فولکلور مهم د داستان جایزې تاسو څنګه ورپام شول چې داستان ته جایزه ورکړي؟
تاسو خبر یاست چې وخت د قلم د کلوب اساس چې شو درس هغه وخت کې زما ایدیا وو چې سویدن ته راغلم او ډاکټر صاحب اکرم عثمان
او دا فرهنگیان سره تماس ونیوي چې موږ باید یو کار باید وکړو. داسې نه کېږي چې مثلا دلته مهاجرت دا تاثیر وکړي چې ورک شو په دغه جمعیه کې په دغه ټولنه کې بلا موږ نوم افغاني یا د افغانستان یو، مګر نه موږ به ژوندی پاتې سي نه مو ادب ژوندی پاتې. نو ډاکټر صاحب شاید اولین شخصیت و چې راسره ومنل او دغه کلوب جوړ شو د قلم په نامه، او مجله مو هم د قلم په نامه شروع کړي په هغه وخت کې. بیا یعنی په هغه میاشت چې موږ مجله شروع کړې وو، خبر شول چې ډاکټر صاحب اسدالله حبیب برمرشاد اسدالله حبیب د ډاکټر صاحب مفید سره یو ځای یو بل مجله شروع کړې چې هغه قلم نومیږي. بیا موږ قلم نومې تبدیل کړي فردا ته. ډاکټر صاحب چې وفات شو په 2014 کال کې، نو په دغه کلیزه کې موږ دا تصمیم ونیوي چې څنګه باید اکرم عثمان نوم ژوندی پاتې شي. نو موږ کوشش وکړ چې دا اساسو خبره فکر مو وکړي چې د شعر د پاره ډیر فستیوالونه شته، نو زموږ د پاره داستان مهم دی چې نسته در سره داسې یو ادبي فستیوال د داستان، یعنی مخصوصا د داستان لپاره نست، په دې ځای کې نست. نو کوشش مو وکړي چې شاید کامیاب شو کنه، مګر شروع کوي او شروع شو.
لا شاخري غفوري څخه مننه. مخکې تر دې چې له کیسې د شعر نقد مخه کړو، د اکرم عثمان د څلور مدوي فیسټیوال د پښتو برخې د لومړي مقام لنډه کیسه به له ملالۍ بشیر څخه واورو. دا د آسیا او شینو په نوم د رڼا زرمتۍ کیسه ده.
دروازه ورو وټکېده، اجازه ده د هو ځواب اورېدلو سره دروازه خلاصه کړه. په ونه جک پرنګ غنم رنگ سړی چې خړه او سپینه لونګۍ پر سر و رانه نوت. یو انجلۍ تر لاس نیولې وه. د انجلۍ غټګولې چنداره کمیس پر تن و، خرمایي رشتان یې پر څټ ګګر پراته ول. سمدستي ډاکټرې ته مخامخ کښېناستل. ډاکټرې خپلې پوښتنې پیل کړې او انجلۍ شاوخوا په ځیر کتل. سترګې یې پر ما ولګېدې. حوصله یې ختمه سوه او له څوکۍ څخه راکښته سوه. د اتاق اخیر سر کې لومړۍ الماری ته مخامخ ودرېده. سر څخه تر پښو یې راته وکتل، بیا د پښو پر ګوتو ودرېده او زه یې له دوهمې خونې راواخیستم. پر سترګو یې راته لاس واهه، کوشش یې کاوه چې پټې کړي، مګر نه یې سوای کولی. اوچته پر مځکه کښېناسته، پښې یې اوږدې وغځولې. زه یې پر پښو څملولم، رشتانو باندې راته نرم نرم لاس تېراوه. شونډې یې وښورېدلې. آللو للو، د اسمان په شان سترګې دې کړه پټې. خو زما سترګې نه پټې دي. د انجلۍ شونډې بوڅسوې، لږې ژنې لرې وغورځولم. زه هم تاو سوم تاو سوم ودرېدم. بټنه مې ولګېده او سندره مې شروع سوه. سترګې لرم شنې د اسمان په شان، ستوري مې لمن کې د ماښام په شان، جوړ مې وېښتان دي سره مې اننګي، باف لرم کمیس د ناوې په شان. ګرده ګرده کېږم ستا مخ کې، زه ما ته خندا کړه د وړې په شان. یو ځلې په چک چکو پیل وکړ، ته ما ته سندره وایې، ته ما ته سندره وایې. غنم رنگی سړی ور ژغ کړ، شورمه کوه غلی کېنه لیونۍ. ډاکټرې دوه ځله قلم پر میز ووهه. پام دی وی چې بل ځل ور باندې برګ نسی. دا خلک ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري چې زه او ته ورته پام ونه کړو نو څوک به یې کوي. خپل نس یې لڅ کړ او په لمنه یې د توربخنه سترګو ډنډې اوبه پاکولې. ډاکټرې ورته وویل، دا نانځکه دې خوښه سوه؟ جلی ورته شکته پورته سر وشوراو او خپل لاسونه یې سره لری ونیول. ډاکټرې خپل سور ټیکری سم کړ او له خپلې تورې څوکۍ را جګه سوه. نږدې ورته پر ګونډو کښېناسته. زه یې لمځکې ور پورته کړم، راځئ چې سره وپیژنئ. نانځکې دا آسیا ده، او آسیه دا زما د اتاق د رنګارنګ نانځکونه یوه نانځکه ده، خو پس له نن نه ستاسوه. مګر لومړی به ور باندې یو نوم ږدې. آسیه په ځیر راته کتل، بیا یې ډاکټرې ته د ویلو لپاره خوله جوړه کړه. سترګې یې شنې دي، نو نوم به یې شینو کښېږدم. ډاکټرې خپلو سپینو مینو لاسو باندې ورته چکې ووهلې. واه، دا څومره ښکلی نوم دی، پس له دې به دا ستا شینو وي. ډاکټرې ورته وویل، آسیه ګلې، ته دې له شینو سره لوبې کوه، زه دې له دادا سره خبرې کوم. آسیه ته نقطه یې ورکړه. پر ما یې سم عملیات شروع کړل. کله به یې سترګو کې راته ګوتې ننه ایستې او کله به یې را باندې خوله خلاصه کړه. کله به یې لمن را پورته کړه، ای ته خو پرتوګ نه لرې ها، څومره شرم. آسیا بیا په معاینه کولو بوخته و خو زما غوږونه د ډاکټرې خبرو ته ول. لورکۍ دې له مغزو شاته پاتې ده، لیونۍ نه ده. د خپلو سترګو په اشاره یې پام موږ ته واړوه. ته ورته وګوره، آسیا زه ټینګه نیولې وم، د خوب لپاره یې راباندې غوسه کوله. خپلې ګوتې به یې په لاړو لندې کړې، بیا به یې زما مخ په لوند کړ او ویل به یې مه ژاړه جار جار. ډاکټرې بیا دادا ته وویل، ودې لیده دا له نورو کوچنیانو لږ ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. آسیا ته به تر خپلو نورو بچو ډېره مینه ورکوې او ډېره حوصله به کوې. له خپل عمر څخه به یې درې کاله کمه ګڼې، غوسه به نه پر کوې. کنی بیا دا خپل پر ځان قابو له لاسه ورکوي. زه درته درمل د کوم، کله چې له کنټروله ووتله بیا به دا درمل ورکوي چې لږ آرام وکړي تر څو ورباندې ډېر فشار رانسي. نو که خدای کول ښه به سي، خو لږ په ځان سره. د آسیه دادا په خپل ډډ رغ کې ویل، مننه ډاکټر صاحب، د الله په امان. خپل تور څادر یې د زنګانو له سره واخیست، ټک یې واهه، بیا یې پر اوږه واچاوه. هله بچی، شنو دې راواخله چې ځو. پس له اوږدې مودې دا مې لومړی ځل و چې د باندې وتلی وم. هرې خوا ته مې سترګې غړولې، خو آسیې په آرامه نه پرېښودم. هره ثانیه به یې بس ما بټنه ټینګه کړه. په سندرو مې بېخي ستونی وچسو. دادا د اوږده دالیز په اخیر سر کې چپ لاس ته درملتون ته ورکوز سو. د میز پر مخ یې لوړې شیشې لګولې وې. لاندې په شیشه کې یې د کمان په ډول یوه وړه لاره جوړه کړې وه. دادا هغه ځای کې د ډاکټر ورکړل سوې پاڼه کېښوده. یو کس چې په شنه آبي کمیس پرتوګي سپینه خیرنه چپنه اغوستې وه راغی، کاغذ یې واخیست. کله به یې کاغذ او کله به یې پورته خانو کې ایښودل سوې قطۍ ته کتل. اخوا دیخوا څو وارې ولاړ تر څو یې 15 قطۍ پر میز یو ځای زموږ مخې ته کېښودل. ماما ټوله دوا دې 1500 افغانۍ کېږي، حساب یې کړم. دادا د تور واسکټ چپې خوا ته لاس دننه کړ او له جیبه یې توره بټوه را وایسته. له بټوې یې ټولې ماتې پیسې پر میز کېښودې. ایله 4500 افغانۍ سوې. وروره، دغه دې را سره ټولې، که لږ څه راته کم کړې لور مې نه جوړه ده. د خیرنې چپنې والا کس خپلې غټې سترګې د آسیې خوا ته کږې کړې. آسیې زما د غومبرو پر سروالې خپلې ګوتې ټینګې مشلې او بیا یې په خپلو غومبرو پورې مشلې. خپل وریشتان یې مخ ته تار تار شمیرل. د غټو سترګو والا کس چې آسیا ولیدله نو ویل، خیر دی، پروا نه لري، په 4500 افغانۍ به حساب کړم. دادا ورته وویل، کور ودان، الله دې په کار کې برکت واچوه. ټولې دواوې یې په سپینه کڅوړه کې واچولې او دادا ته یې ورکړې. هغه ورته لاس سر ته پورته کړ، السلام علیکم، او له درملتونه ووتلو. آسیا راته وویل، شنو راځه چې منډې کړو، هله ګورو چې څوک له دروازې ژر وځي. زما لاس یې ونیو او دواړو منډې کړې. آسیا په ټوپ وهلو پیل وکړ، زه اول سوم، زه اول سوم، ها ها ها، یو چک چک. د شور ماشور لرونکي بازار لمنځه د آسیا د کور پر لور روان شو. لشي لور یو څه ځلېدل. د دادا لاس یې پریښود، په چټکۍ یې را سره منډې کړې. خپل سر او پزه یې پر شیشه سرش کړل. مخامخ ایښودل سوي ښکلي طلایي بوټونو ته یې کتل چې له غمو همداسې پړکېدل. له دوکانه د جیګې ونې سړی راووت. اوږده پزه یې وه، ټوله څیره یې ور بدرنګه کړې وه. خو کله یې چې خوله خلاصه کړه نو آسیې له ما سره یو ځای دادا ته منډې کړې. دادا د اوږدې پزې والا کاکا ته وویل، له مغزو ښه نه ده، غوسه مه پر کوه. اوږدې پزې والا کاکا وویل چې له مغزو خرابه ده، خو تر لاس یې ونیسه، نو چې هر چیرته په خپل سر روانه وي. دادا تر لاس ونیوله او روان سو. مګر آسیې خپلو پښو ته حرکت نه ورکاوه. همدا یې ویل، پړکېدونکي بوټونه، پړکېدونکي بوټونه. دادا وویل، بچیه، ودې لیدل چې پیسې مې خلاصې سوې، نو بوټونه په څه درته واخلم؟ بوټونه، بوټونه، بوټونه. غلی سه، یو وارې مې درته وویل چې پیسې مې خلاصې سوې، نو چیغې مه وهه. سبا مې چې انار خرڅ ول، بیا درته همدا بوټونه اخلم، سمه ده؟ آسیې خپلې ګوتې په ورشتانو کې شخ کړې او همداسې شکول. ځان یې په خاورو کې ښه ولاړه. هغه مینهناک آسیا بل څوک وه او دا بل څوک ده. ما ورته رډې کتل چې دادا په غېږ کې پورته کړه او زه یې هم ورسره واخیستم. ټوله لاره کې آسیا دادا په سکان واهه. کور ته ورسېدو، د لرګي دروازه خلاصه وه. دادا توره ځوړنده ډبله پرده له دروازې ایسته کړه او کور ته دننه سو. یوه هډوره جګه ښځه را روانه وه. زرغون ټیکری پر سر و، اوربل کې رنګارنګ سیخان وهلی و. مخامخ دادا ته ودرېده. ویش بیا یې وزه خرابه سوې. دادا په بیړه ورته وویل، هوښه ځي. نور یې څه ونه ویل او چټکتیا سره د یو غټ فولادي رنګ قفس مخې ته ودرېد. هلته یې آسیه څملوله. زه یې څنګ کې ورسره کښېښودم. د قفس دروازه یې کلپ کړه. د رنګه سیخکۍ والا ښځه راغله. په لاس کې یو وړوکی زرغون رنګ والا قطۍ و. پر مخ یې یوه نښه وه، زما سر پر خلاص نه سو. خو هغې له دې قطۍ نه یو مالوچ راوباسه، بیا یې له یو کوچني بوتل نه اوبو غوندې شی پرې توی کړ او د آسیې په سر یې ووهه. هغې اخ کاوه او زما زړه برېښېده. د ښځې شونډې وښورېدې. خدای خبر څه ویل، خو لاسونه یې پر مخ تیر کړل او بیا یې د آسیې له ببرو رشتانو نیولې تر کژو و ژوګوتو پورې یو زورور چوف اور باندې وکړ. ما ته دا هر څه ډېر حیرانوونکي ول. کله هم داسې څه ما نه ولیدلې. له آسیې وېرېدلې وم. ځان سره به مې ویل، کاش ډاکټرې سره وای. هېڅ مې آسیې نه وای لیدلې. ګوشه کې ترې ودرېدلم. هېڅ له ځایه نه ښورېدم. د آسیې ږغ راویښ کړم. ته هم ما نه ډاره سوې؟ خیر دی، ما نه مه ډارېږه. زه یې غېږ کې ونیولم، په مخ کې ښکل کړم. ویل یې راته، بیا داسې نه کوم. نور مې وانه اورېدل چې څه یې وویل، ځکه زه ځان سره لګیا وم چې آسیه مینه ناکه ده که ډارونکې. ما خپل ځواب نه و موندلی چې ناڅاپه یو ډله ماشومان په دروازې راننوتل. ما او آسیه د اوږده او پلنو فولادي سیخونو نه ورته وکتل. آسیه ویل، دا مو د کوڅې ماشومان دي. زموږ کور ته د تشلو او مردکو لپاره راځي. هغه خېټو وینې؟ هغه تور غوړ رشتانې چې دي، ګرد مخ لري. د دادا څیرې ته ورته څیره لري. هغه مې ورور دی. د هغه انډیوالان دي، پر ما هیڅ ښه نه لګېږي. هغه بانجاني کمیس پرتوګې چې اغوستی هلته چې ناست دی او ګوتې جوړې کړې چې تشلې سوری ته واچوي، هغه ما ته هیڅ ښه نه غېږي. ما هم ټولو ته په ډیر غور سره وکتل. ټولو یوه دایره جوړه کړې وه او هر یو خپل مخته مردکۍ ایښې وې. منځ کې یو سوری کړی و. هر یو کوشش کاوه چې مردکۍ یې په هغه سوری کې ولاړې سي. له دوی نه هماغه د بانجاني کالو هلک د قفس څنګ ته راغی. سیخونو ته یې لاس را دننه کړ. زه یې په لاس کې ونیولم. آسیه چیغې کړې. هلک ورته په زوره خندل او ورسره یې لیونۍ ورته ویل. د انګړ د منځ ټول هلکان زموږ څنګ ته راغلل. کله به یوه زه په لاس کې ونیولم او کله به بل. آسیه همدا ویل، زما شینو راکړه، زما شینو راکړه. خو هلکانو له ځورولو لاس نه اخیست. آسیه خپل مړوندونه باندې خولې لګولې. دومره به یې ټینګې کړې چې غاښونه به یې په غوښه کې ننوتل. خپل نوکان یې خوړل او خپل سر یې د قفس په پنجرې واهه. یوازې همدا به یې ویل، شینو مې راکړئ. ادې چې د چیغو له وجې راووتل، زه یې له هلکانو واخیستم او ټول یې له کوره څخه وایستل. هېڅ یې آسیه نه سوای ارامولی. غوښتل یې د ارامېدو دوا ورکړي چې دادا راورسید. هغه ادې دوا ورکولو ته پرې نه شوده. د اوسپنیزې کوټې څنګ کې کښېناست. د آسیه پر سر یې لاس کښېښود. لورکۍ مې، ته خو مې زړوره لور یې. زړور خلک ځان ته تاوان نه رسوي. ته خو پر موږ ګرانه یې. آسیه ورو ورو کرارېده. خپل دادا ته یې وویل، ته ما ته په قهر نه یې؟ دادا یې ورته وویل، نه، تا خو څه نه دي کړي چې زه تا ته غوسه وکړم. دادا ورته قفس خلاص کړ او آسیه یې انګړ کې لوبو ته پرېښوده. آسیه ته ما سندرې ویلې او دا راته په خپل چنداره کمیس کې نڅېده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا ازمون د شعر پوهنې اثر په روسیو کې په کابل کې چاپ شو. له دوی په واورو چې په دې کتاب کې د شعر په چوکاټونو ډېر بحث شوی که د شعر په هنري اړخ.
زه د شعر لپاره یو ځانګړی تعریف لرم او هغه دا چې شعر چوکاټ نه دی. شعر یوه ښکلیزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعت را اخلي، بیا په ذهني او نفسي تجربې ترسره کوي. هغه نه وروسته د په لفظونو کې دغه خپل نفسي او ذهني تجربه چې ده دا وړاندې کوي. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. شعر یو رنگینی ده. شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلی دی چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شی نه دی چې مثلا موږ به ووایو دا نظم دی، وبه ګورو چې په نظم کې شاعري شته که نه شته، شعر په نظم کې شته که نه شته. نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی.
خو بیا هم فکر نه کوي چې یو چوکاټ ورته په کار دی، یعنی چوکاټ
نو دا چوکاټونه خو او دا چوکاټونه د کله چې د شاعر ذهن او نفس دغه بهرني عناصر چې د پایني چاپیریال کې څه ګوري هغه د خپل تصور او د خپل تخیل له لارې. دلته ګوره د تخیل او د تصور موضوع ده چې د پاغه سور پسې ورکتی او د پاغه خیال پسې ورکتی. او دا څه وخت تخیل کیا؟ تخیل په دوو یاګانو باندې، او څه وخت تصویر کوي؟ دا نو ضروري ده چې دې وخت کې خدای دا لوړاندې ورته چوکاټ نه لري، خو کله چې دا دغه مسله راخلي دا وړاندې کوي. مثلا دا کېدای شي د نظم په چوکاټونو کې راشي، او دا کېدای شي د نظم په وړو وړو چوکاټونو کې راشي.
دلته د نړۍ یو ډېر مشهور شاعر رابرټ فراست تعریف لري د شعر لپاره. هغه بیا یو بل شی هم پیور زیاتوي، تاسو عاطفي او احساس ته اشاره وکړه. هغه وایي چې کله یو احساس انسان ته پیدا شي او عاطفه را وپاروي، او بیا دا عاطفه یو فکر پیدا کړي او الفاظ هم ورته را پیدا شي، نو دا بیا شعر شو. تاسو سره موافق یاست؟
بالکل بالکل. خو همدغه زه وایم چې دغه سړي داله دی ویلي چې دا د نظم په چوکاټ کې ویلو، دا د نثر په چوکاټ کې. اما خبره ده چې دلته عاطفه، احساس، تصور، تخیل دا چې کله په کار ولویږي په ذهن کې چې هغه څه راټول شوي وي، د حافظې نه هغه راخلي او په هغه باندې یوه نوې تجربه ترسره کوي. دغه نوې تجربه بیرته د اظهار ته بیایي، یعنی له آیني چاپیریال راخستې توکي تر ذهني تجربو وروسته په آیني توګه بیرته وړاندې کول دا شعر دی.
ازمون صاحب کبیرته چیرته شعر پوهنې کتاب ته راشو، نو په شعر پوهنې کې ستاسو د شعر په ارتباط له دغه تعریفه چې د مرکې په پیل کې مو وکړ له نثر به بیا څرنګه بیلوي؟
او شعر یعنی یوازې مونږ منظوم کلام ته شعر نشو ویلی، کېدای شي چې یو ښه منصور کلام هم شعر وي. دا ځکه وایم چې شعر یو رنګینی ده، پکې ښکلي او آهنګینه ژبه. آهنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون دی. نو د فکر او خیال دغه عاطفي تړون کېدای شي ته په منصور ټوټه کې پیدا کړي، لکه مونږ او تاسو نن منصور شعر لرو، او کېدای شي ته په منظوم ټوټه کې پیدا کړي چې منظوم شعر زه ورته وایم. او په نظم کې خبرې دي، هغه نوې مسالې په کې رامنځته شوې دي. هغه دا دی چې نظم یوازې په وزن پورې منحصر شی نه دی، او نه شعر یوازې په نظم یا په وزن پورې منحصر دی. هغه په دې چې هلته په نظم کې وزن چې دی یو بېله موضوع ده. هلته یو مقید وزن دی، یو نامقید وزن دی، یو میټریک دی، یو نامیټریک وزن دی. دا یو تخنیکی موضوع ده چې په وزن کې ځای کیږي، مګر شعر دغه قیودات نه مني. شعر یو آهنګینه وینا ده، آهنګ لري، آهنګ خو نثر هم لري. یو نثري جمله که تاسو ولولې هغه هم آهنګ لري. نو دلته هغه آهنګینه جمله چې هغه د فکر او خیال عاطفي تړون پکې وي، یعنی یو تصویر او منظرکشي او انځورګري پکې وي، هغه وړاندې کیږي. زه په دغه برخه کې مې چې ما څه لیکلي دي وړاندې کړي دي، هغه کې مې د شعر د عمومي تعریف او د شعر په باب باندې عوامو خبرې او د شعر په باب باندې خواصو د تعریفات دغه مې شنلي دي. او دې نه مې یو نتیجه ایستلې ده چې شعر دغه نه دی. تاسو ورته اشاره وکړه چې نثر سره بیا فرق څنګه دی. نثر د نظم فرق کیږي، د نثر په مقابل کې نظم دی، خو شعر چې دی هم په نثر کې دی هم په نظم کې دی.
مثلا د استاد الفت ځینې نثري ټوټې تاسو شعر ښکاري؟
بالکل ښه اشاره دې وکړه ورته. زر داسې نثري ټوټې دي چې په هغې کې شعریت او شعري ښکلاوي او بدیع ښکلاوي دا پکې موجودې دي، مګر داسې نظمونه هم شته چې په هغې کې بیا شعري ښکلاوي نه شته. مثلا دهقاني څومره ښه کار دی، هر سړی ګوره مالدار دی، دغسې یو څه شی لري. دا بیا شعر نه دی، مګر نظم ورته ویلی شو. خو داسې منصوري ټوټې هم لري چې په هغه کې شعري قوت او شعري ښېګڼې او ښکلاوې شته، هغه ته زه شعر وایم. د خادم صاحب هم دغسې شته، دغه خیالي دنیا چې دا دغه خیالي دنیا منصور شعر دی, دغه خیالي دنیا مطلقاً شعر دی.
ستاسو دغه ویش په حساب د استاد بینوا هم ځینې نثري ټوټې هم دسی دي؟
بالکل, د استاد بینوا ځینې هغه منصوري ټوټې چې دوی یو خاص دغه منصوري ټوټې په هغه زمانه کې د بهرني ادب کې ډېرې زیاتې باب شوي وي, هغه خو دوی دغه څه لوستې دي, نو دغه یو ځانګړی سبک دوی رامنځته کړ په ټول عمومي هم بینوا صاحب ولیکلې, هم الفت صاحب, هم خادم صاحب, حبیبی صاحب یو نیمه ټوټه لیکلې ده. دوی چې کومې څه لیکلې دي هغه دغه ټوټې چې تاسو وګورئ دغه نثري چې نثرونه چې هغه یوازې بدیعي او هنري او شعري ښکلاوې لري, دغه شعرونه دي.
ازمون صاحب د دغه ویش له مخې تاسو دا شعر پوهنه کې مخته تللی یاسي او دا کتاب مؤلف کړی؟
ما دغه اذان ته اساس ګرځول ده, ما چوکاټونو باندې دغه څه بس نه کړی چې دا غزل دي ته یو دا ربی دي ته یو دا نظم برخه ده چې هغه ما په نظم پوهنه کې لیکلي. په شعر پوهنه کې ما د شعر د پیژندلو فلسفه لیکلې, ما د شعر په ذهنیتونو باندې خبرې کړي, ما د شعر په توکو باندې خبرې کړي, په کولایزو توکو مې خبرې کړي, مخایل شعر کوم شعر ته وایي, مصور شعر کوم شعر ته وایي, دغه شان دي چې دا ډلبندي شوي دي. په دې کې ور باندې بحث شوی ده تقریبا دا د شپږ سوه په شاوخوا کې کتاب دی, مخه کتاب دی چې دی کې د شعر موسیقي ده, دغه د اته البته ځنی توکي دي چې هغه مثلا دغه چې هغه په نظم کې ډېر زیات رول لري, کله کله دغه په نثر کې دا قافیوي جوړښتونه چې دي دا شعر ته ښکلا ورکوي, یعنی کلام ته ښکلا ورکوي. هغه څه چې د یوې وینا ښکلایي زبه ما دغه برخه څېړل ده. او یو خبره راته وکړم چې ما په دغه زیات مثالونه د استاد شپون هم ورکړي دي. د استاد شپون ځینې داسې ټوټې دي او داسې جملې دي چې هغه مطلقاً شعر دی, یعنی کله چې څوک لولي هغه نه خوند اخلي, رنګینی او هغه تخیل او تصور دا ټول پکې
شوی دی
داستاني ادب کې.
یعنی آیا لوی یو داستانه هم تاسو ځینې جملې راایستلی دی او هغه باندې دا حکم تاسو کوي چې دا شعر دی؟
بالکل بالکل, په زر شوشمیر داستانونو کې زن دغه سي جملې شته, زن داسې پاراګرافونه شته چې هغه مطلق شعري هي.
نو کده سي ویش څوک کی نو دغه ژانرونه به سره ګډوډ نشي په شعر کې د نثر؟ بله مهرباني
شیبر صاحب, زه په همدغه نظر باندې ما چې شعر خپل چوکاټ نه دی, شعر یو رنگینی ده, یو محتوایی رنگینی ده چې یا کیفیت ته چې هغه کېده شي د نثر په چوکاټونو کې, یو هغه کېده شي د نثر په چوکاټونو کې.
دلته بیرته سوال پیدا کیږي, یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل چې د داستان څو جملې هم شعر دی, که چیرته داسې وي بیا خو هغه برخه بیرته ساقطه شوه چې شعر په خپل ذات کې یو شی دی, دا خو ذات نه شو, دا خو له ذات نه د باندې دی, یو بل شی چوکاټ کې یو شی شو.
نه نه خو شعر خو نه, دا خو دا خپل یو کیفیت دی, یو هنري کیفیت دی. دغه هنري کیفیت ته په یو چوکاټ کې چې پیدا کی خو دا شعر دی. ان هغه تعریف چې ما ورته کړی چې مثلا د تخیل برخه ده, د تصور برخه ده, د تفکر برخه ده, عاطفه او احساس دی, دغه 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 شان چې ته ګورئ یو بهترین منظرکشي چې پکې انځورګري پکې دا شعر دی. نو شعر خو یو کیفیت دی, نو دا کیفیت کې د شي چې ته په دغه چوکاټونو کې پیدا کې اوس مثلا ته ګوره دا منصور شعر خو وسنۍ موضوع نه ده, دا منصور شعر په خوانه ده, دا منصور شعر چې موږ دا ترکیب جوړ کړی دی, یو خواته نثر دی بل خواته شعر دی, دا څه شي نه جوړ شوی دی. دا نثر کې په دغه چوکاټ کې یو کیفیت دی,
خو داسې دی چې دا منصور شعر په خپل ذات کې یو بشپړ اثر دی. نو بیا هغه ته چې موسیقي هم لري او دا نور شعری خصوصیات هم لري, عاطفه احساس دا هم لري, کلمات هم داسې دي چې یو کلمه ممکن څو اړخه ولري او یو کلمه له بلې کلمې سره یو ځای شوې ده, ممکن یو بله معنا یې خپله کړې وي, دغه ټول شیان سره یو ځای شي نو په خپل ذات کې همدغه منصور شعر دی. لیکن داسې لیکن خو بیا داسې نه شي کېدی چې همدغه منصور شعر دی و داستان په یوه برخه کې راغلی او هغه برخه ترې راپورته کې ووایي چې دا شعر دی.
نه خو اوس همدغه ته د کوم خبرې چې تا وکړلې دا د داستان په یو پارچه کې راوباسم, همدغه کوم تعریف چې تاسو وړاندې کړ خو دا د داستان په یو پارچه کې راوځي, چې کله داستان په پارچه کې راووتو نو چوکاټ کو چې دا خو نثر وو, برخه خو جوه نثر و یعنی هغه وینایي انداز چې ده او چوکاټ چې ده هغه نثر ده مګر ته خو د کیفیت خبره ده وکړه د کلمو د کیفیت خبره ده وکړه لا چې په کوم باندې شوی دي څنګه وړاندې کړی دي دا د کیفیت مسلې دي دا د چوکاټ موضوع نه ده بیا
دا خو صحیح خبره ده لیکن د یو بل اثر لمنځه یو برخه یو شعر اخیستل او په هغه باندې د شعر حکم کول سوالیه نه رامنځته کوي
نه ما ته دغه برخه دې خوند راکړه او دا ما ته یو شعر دی ځکه چې دغه دغه کیفیتونه پکې شته تخیل شته تصور پکې شته تصویر پکې شته مثلا عاطفه پکې شته احساس پکې شته دغه کلمې په داسې بڼه باندې پیل شوي د دغه پارګراف ته دغه ځای چې دا یو شعري کیفیت لري نو چې کله دغه کیفیت ولري نو زور نشم ویلی
د ناقدانو په حساب شعري کیفیت یو موضوع ده او شعر ورته ویل بله موضوع ده
وزه د تصویم چې تر اوسه پورې چې د شعر د پارک چا نه دی ویلي چې دا دا یو منظوم کلام دی چا نه دی ویل دا منظوم کلام دی دا د یو کیفیت په توګه وړاندې کړ دا د تخیل او د تخیل موضوع یادو دغه تخیل په ټول داستان کې کېدای شي نه وي مګر په یو برخه کې کېدای شي وي یا یو ځانګړي پارچه ده لکه د خادم سره هم کړه چرته راوخلو ټول خو کېدای شي څو جملې په کې داسې وي چې هغه کیفیتي دغه نه ونه لري اړخ ونه لري د شعر کیفیت خو همدغه ده یعنی د شعر اصلا د کیفیت دی شعریت دی چې دا نه وي بیا خو شعر نه شو بیا کېدای شي منظوم کلام وي بیا کېدای شي منثور کلام وي یعنی نو خو د نثر نه به نه شو ایستلی یا د نظم د چوکاټ نه شاته نه شي ایستلی نظم به وي نثر به وي مګر دا شعري کیفیت پکې شته کنه چې د شعر کې ځکه شعر خو چې ته پیژنې خو په کیفیت پیژنې هغه کیفیت په دغه چوکاټ کې شته کنه شته کوي شعر دې کنه نه خو شعر نه دی نو
ازمن صاحب د شعر پوهنې په کتاب کې تاسو لیکلي دي چې نوی څوم پرې ورزیات کړی دي نوی مو څه شی پرې زیات کړی دي
او په دې برخه کې ګوره دغه خیاو خو دغه د شعري کیفیتونو خبرې وي چې هغه کې دغه سمبولونه راځي مثلا تشبیه او استعاره او کنایه او دا شی نه پکې دي کنه چې د تخیل له لید ورته وګوري هلته زموږ د بیان په کتابونو کې دا تخیل د لید ورته ډیر نه دی کتل شوی دلته کته څه ګوري د تخیل د لید ورته ګوري ځینې شایان دي مثلا بیرته لکه دا حسن تعلیل چې ده دا بیرته تقریبا د تشبیه ده تشبیه د دې ټولو اساس ته ما دغه څه د تخیل د لید زن شعرت کتری دی من بولتا مثلا پارادوکس مثلا دا هغه څه دي چې زموږ د زړو د بیان په دې زړو کتابونو کې او تدیر پاملرنه تنده شوی او دا د ورستوي کولونه څه پرمنت شي وی دي یا مثلا دا خپل دا خیر شعر چې موږ ورته وایو دا په کوم حساب ورته وایو دا دغه زن شان دي چې ډیر مصنوعي دي تخیلی دی خو مصنوعی دی دغه څه برخه تم پکې یو څه پام لرنه شوی دا بل دا رومانتیک رومانتیسیزم نچرالیستی سمبولی دغه شعرونه کوم شعرونه لري دا ډل بندي شوی دی پکې استوره په شعر کې څومره ارزښت لري سیمانتینریزم په شعر کې څه ارزښت لري فورمالیزم څه ارزښت لري دغه څه ډیر شایان دي چې په دې مثلا کلاسیکیت یا کلاسیزم په شعر کې څه وندل لري ریالیزم په شعر کې څه وندل لري نهیلیزم په شعر کې څه وندل لري دغه څه ډیر مسلې دي په باس پکې شوی دي
اوسمن صاحب مننه د خبرونې ورستی شی بو تر رسیدلی په پات شی بو کې د انزورګر شاعر رومان یازی غزل لرو چې دوی په خپل ځخ ازادي راوړي مجلې ته را لښلې ده
چلتاي کومه تما دناز کیږي نو هغه بیا د ګل په آواز کیږي دلبری د نگا په مشک کې ګوره چې ځان ته اوس هوا د پرواز کیږي که خبر وي که نگا وي که د مینه چې لما یې سپموي را تراز کیږي ته د زړه پر پوزی و درېږه لمونځ ته چې په کومه اقتدا کړې نماز کیږي چې بنګړي دې شرنګوې دا ترنم دی چې خندا ورسره ګډه کړې ساس کیږي
لشاغلی نیازی څخه مننه. له همدې غزل سره د دې اونۍ آزادي راډیوي مجله سرته ورسېده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم.